السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د سمبلې یا وګي لومړۍ او د اگست 22 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د طالبانو له بندي سره سره به د افغانستان له خلکو سره هم په هیواد کې دننه او هم د باندې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. نوموړي پرون چهارشنبه په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې پر ده د افغانستان د سفر د بندیز پریکړه بیرته واخلي. ښاغلي بنټ زیاته کړه چې د خپل مسؤلیت له مخې د طالبانو له حکومت سره تل د یو شفاف تعامل هڅه کړې او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مشخصې عملي سپارښتنې او د ښهوالي لپاره یې د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. متحده عربي اماراتو پرون چهارشنبه د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي سفیر باورلیک ومانه. دا له چین وروسته چې د تیر کال په ډسمبر کې په پیکینګ کې د طالبانو سفیر منلی و. دوهم هیواد دی چې د طالبانو د حکومت د یو لوړ پوړي ډیپلومات باورلیک مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون چهارشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې مولوي بدرالدین حقانی د افغانستان د اسلامي امارت د سفیر په توګه خپل باورلیک د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو مرستیال سیفو عبدالله الشمسی ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وسپاره. په عین حال کې د انټرفاکس خبری اژانس قزاقستان څنګ د راپور له مخې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په استانا کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي شارج دافیر محمد الرحمن رحماني باورلیک منلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له ترکمنستان سره د افغانستان اړیکې په مختلفو برخو کې د پیاوړتیا په حال کې دي. هغه دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ترکمنستان پولې ته څیرمه په تورغونډۍ کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوف په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې وکړې.
الحمدلله موږ د دې اړیکې هم ښې دي او په اقتصادي برخه کې په سیاسي برخه کې په ټولو برخو کې په امنیتي برخه کې ښه همکاري موجوده ده. موږ امید لرو چې ډېر ژر به ادمو هیوادوال لډیرو لولو پروژو او سیری واوري او ان شاء الله ډیر سہولتونه به ورسره رامنځته شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو په تورغونډۍ کې د ټاپی په ګډون یو شمیر پروژې چې د دواړو هیوادونو ګډې دي لنګدې کتلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل گروسی تایید کړی چې د روان اگست میاشتې په پای کې د روسیې په کورسک سیمه کې اټومي بټۍ له نږدې ګوري. دا خبره د دې وزارت ویاندې ماریا زخروا پرون چهارشنبه په یو خبری کانفرانس کې وکړه. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ اوکراین تورن کړی چې پلان لري پر دې سیمه د برید په ترڅ کې پر اټومي بټۍ هم برید وکړي. هغه ادعا چې کیف رد کړې ده. اوکراینی ځواکونو د اگست په شپږمه د روسیې په کورسک سیمې پراخ بریدونه وکړل چې د اوکراینی چارواکو په وینا تر اوسه د دې سیمې ډېره برخه په ولکه کې راوستلې. او د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې پرون د کابل په وخت ماخوستن 9 بجې د تاجکستان لوبډلې ته په یاد هیواد کې یو د سفر په وړاندې ماته ورکړه. افغانستان د ساحل سروري د ګول پر مټ پایلوبې ته لار پیدا کړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر پر سفر بندیز د طالبانو د توندو تګلارو ښکارندوی کوي.
د طالبانو دغه پریکړه یو له ډیرو نښو نښانو څخه ده چې دوی د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو برید ته دوام ورکوي.
په همدې حال کې طالبانو د لومړي ځل لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په جریده کې چاپ کړی. دا چې څه پکې راغلي خبرونه کې جزئیات درکوو. جرمني دوه افغانان له داعش سره په همکارۍ تورن کړي. کندهار کې معلولان شکایت کوي چې حقونه یې نه ورکول کیږي.
یو زوی را پاته دی لکه دغه لکه هغه سبق وایي د خواري نه دي نور ټول انجینې دي نو زه د کور سرپرست یم د کور مشر یم طالبان موږ پیسې بیخي د ډېره وخت څه بنجای شولی دي
خوست کې یوه زیاته اندازه تاریخ تیره درمل سوځول شوي
په تاریخ تیر شوی درمل خصوصا مثلا معده ده لیور یعنی ینه ده ګردې دي همداشان د وجود ټول غړي دوی لمانځه وړای شي
نو راپورونه هم لرو هیله ده د خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبری مجلې د سر راپور ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ له طالبانو وغوښتل چې افغانستان ته د پرتګ د بندیز پاړه پریکړه بیرته واخلي خو ښاغلی بنټ ټینګار وکړ چې دای به له دې سره سره په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي په عین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې د طالبانو دغه پریکړه د نړیوال ټولنې لپاره د ښځو او نجونو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې د ارادې یو کلیدي ازموینه وبلله تفصیل له نوریاس نوری اورو
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای د طالبانو لخوا افغانستان ته د هغې پر ورتګ بندیز له پراخې نړۍ سره د دوی د ښکېلتیا په اړه د اندېښنې وړ یو زیګنال ورکوي ښاغلی بنټ دا بندیز یو په شاتګ وباله چې د ده په خبره باید بیرته واخیستل شي خو نوموړي ژمنه وکړه چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې دوی پر ریچارډ بنټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی دی ښاغلی مجاهد وویل دوی دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول او زیاته کړه چې هغه به یوه کوچنۍ موضوع ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړو خو ریچارډ بنټ پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د په دوامداره توګه د افغانستان د واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره یې مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي د هغې په خبره چېرته چې د نظر اختلاف وي رغنده خبرې اترې د حل یوازنۍ لاره ده ریچارډ بنټ په بیان کې ویلي دا چې طالبان نور دته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته لاړ شي دا یو پشا تګ دی او هغه د اندېښنې وړ یو زیګنال دی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته د بشري حقونو په برخه کې ورکوي ښاغلی بنټ وایي که څه هم له یوه کال څخه زیاته موده کېږي چې دی افغانستان ته نه دی تللی خو له طالبانو غواړي چې خپله پریکړه بیرته واخلي نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې لیواله دی افغانستان ته لاړ شي او باید دې هېواد ته لاسرسی ولري د طالبانو لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پر تک د بندیز په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار د طالبانو دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان او نورو ځایونو کې د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ارادې یوه کلیدي ازموینه وبلله هیدر بار بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو رالیږلي ویډیوي پیغام کې دغه بندیز د افغان ښځو او نجونو پر حقونو یو بل ګزارو بالا زیاته کړه
The Taliban's decision to bar
د طالبانو دغه پریکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پر تګ بندیز لګولې یو لړډیرو نخونو خانو څخه د چدوی د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقوقو بریټ ته دوام ورکوي هغه پراخي کې ورستربلې سختي
کې
هیدر بار په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې په اوس وخت کې څه کولی شي وویل دا یوه مهمه ازموینه ده چې آیا دوی په افغانستان او نړۍ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او زیاته کړه موږ په تیرو دریو کلونو کې په ځلونو ولیدل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په دې ډول ازموینو کې ناکامه شوي دي خو هیدر بار زیاته کړه چې د دوی لپاره لا هم فرصت شته چې کارونه په ښه توګه ترسره کړي او د طالبانو دغه وروستي اقدام ته د یوې نښې په توګه وګوري چې دوی اړتیا لري په رښتینې توګه خپلې هڅې په افغانستان کې پر هغو جرمونو متمرکز کړي چې طالبان یې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره کوي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونه د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې لوی خنډ بلل کېږي طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ یې هغوی په ډېرو غیر دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي
واموریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورټر ویلي چې افغانستان ته د پر سفر بندیز دای نه هلی کړی او طالبان غوښتي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د طالبانو د عدلي وزارت د چهارشنبه په ورځ په اعلامیه کې ویل یاد قانون چې یوه سریزه څلور څپرکي او پنځه دیرش مادې لري د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده لخوا توشیح شوی. په یاد قانون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مکلف شوی چې د اعلامیه په ټکو د اسلامي شریعت او حنفي فقه له مخې په معروفاتو امر او له منکراتو خلق وګرځوي. په یاد قانون کې د ښځو د حجاب اړوند مسلو ته اشاره شوې او پکې راغلي چې د ښځې ټول بدن ستر دی او د اعلامیې په ټکو د فتنې له ویرې د ښځې د مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې د طالبانو د دولتي ادارو کارکوونکي اسلامي ارزښتونو ته په درناوي مکلف شوي او له رسنیو هم غوښتل شوي چې له شریعت سره سم مطالب خپاره او د زیروح موجوداتو د انځورونو له خپرولو ډډه وکړي. د امر بالمعروف په قانون کې د عشر ورکړې، د احتکار مخنیوي، د موسیقۍ د بندیز او له محرم پرته د خځې پر سفر بندیزونو ته هم اشاره شوی. که څه هم په قانون کې راغلي چې محتسبان باید انساني کرامت ته په کتو او د خلکو شخصي حریم ته په درناوي یاد قانون پلی کړي، خو په خوا تر دې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې له خلکو سره زور زیاتی شوی او خلک ان وهل ډبول شوي. د قانون په یوه برخه کې راغلي محتسبان باید لومړی په سپارښتنو خلک له منکراتو منع کړي او که سپارښتنه کار نه ورکوي په قهرجنو الفاظو دې تنبیه کړي، کنا بیا دې تر درې ورځو حبس کړي او د قانون په ټکو که دا کارونه هم بې پایله وي کس دې محکمې ته معرفي شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. د جرمني څارنوالانو دوه افغانان د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې سره د تړاو په شک په دې تور چې غوښتلې په سویډن کې یوه وسلواله حمله ترسره کړي په جنایي جرمونو تورن کړي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د جرمني څارنوالانو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې دوه افغانان چې د سویډن پر پولیسو یوه وسلواله حمله پلان کړې وه رسما په جنایي جرم تورن کړي دي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې دغو افغانانو چې د جرمني د خصوصي حریم د خوندیتوب د قوانینو له مخې نومونه یوازې ابراهیم ام جی او رامین ان ښودل شوي، د 2023 کال په دوبی کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې څخه امر ترلاسه کړی و چې په سټاکهولم کې د سویډن پارلمان ته نږدې په یو وسلوال برید کې د سویډن پولیس او نور کسان په نښه کړي. ویل کېږي دغه احتمالي برید په سټاکهولم او د سکاندناویا په نورو ښارونو کې د اسلام ضد فعالانو لخوا د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په وړاندې د غچ اخیستنې په هدف پلان شوی و. د راپور له مخې دغه دواړه افغانان د جرمني پولیسو په تېره مارچ میاشت کې د جرمني ختیځ ښار ګیرا ته نژدې د تروریزم په شک نیولي او له هغې راهیسې په توقیف کې دي. د څارنوالانو په وینا دوی څو ځلې هڅه کړې وه چې د برید لپاره وسلې ترلاسه کړي خو بریالي شوي نه دي او زیاتوي دوی په انټرنیټ کې د احتمالي برید د ځای په اړه هم څېړنه کړې وه. د جرمني د فدرالي څارنوالانو لخوا پر دوی په لګول شوو تورونو کې له یوه ترهګري سازمان سره تړاو یا ملاتړ، د جرم د ترسره کولو دسیسه او د جرمني د بهرنۍ سوداګرۍ او تادیاتو له قانون څخه سرغړونه شامل دي. د جرمني په مرکزي ښار جینا کې یوه محکمه به اوس پریکړه کوي چې د دغو تورنو کسانو د محاکمې جریان کله او په څه ډول مخته یوسي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د جرمني فدرالي څارنوالانو په یو بیان کې ویلي چې دغه دوه افغانان د اګوست په 12مه د جینا په ایالتي محکمه کې رسما تورن شوي دي. ابراهیم ام جی تورن شوی چې په 2023 کال کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې چې په افغانستان کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی غړیتوب ترلاسه کړی او رامین هم د هغه همکار بلل شوی دی. څارنوالانو همدارنګه ویلي چې تر دې مخکې دغو تورنو کسانو د دې ډلې لپاره په جرمني کې د شاوخوا 2000 یورو بسپنه راټوله کړې وه. دغه دوه افغانان داسې مهال په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې سره د تړاو په تور په جنایي جرم تورنیږي چې د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په مارچ میاشت کې داعش ډله د جرمني لپاره تر ټولو لوی ګواښ بللې وه. همدارنګه په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان څانګې درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یوه ترهګریز برید په پلانولو تورن کړي دي. له افغانستان څخه بهر د تر ټولو لوی خونړي برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی. هغه د مارچ په 22مه د موسکو د موسیقي پر یوه سالون برید وچه لږ تر لږه 144 کسان پکې ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. که څه هم یو شمېر لوري د افغانستان له خاورې پر لویدیځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د احتمالي بریدونو خبرداری ورکوي، خو پر افغانستان واکمن طالبان وایي چې داعش ډلې ځپلی او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورې نړۍ ته ګواښ متوجه کړي.
بلور ته د امریکا دفاع وزارت خبرداری ورکړی که چیرته داعش خراسان څانګې له لوري له کوم ګواښ سره مخامخ شي، دوی به مستقیما پر همغه ګواښ برید وکړي. د چارو کارپوهان په دې اړه څه وایي تفصیل له عبیدې سپوږمۍ نه اورو.
د امریکا دفاع وزارت پنتاګون سربیره پر دې چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د بیا ودې په اړه خبرداری ورکړی، خو د امریکا د ګټو پر وړاندې د دې ډلې ګواښ ژر پېښېدونکی نه بولي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون ویاند جنرال پاتریک رایډر د سیشن بی په ورځ د اګست په 16مه یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې لیدل شوي چې داعش ډله بیا کولای شي پکې وده وکړي. جنرال رایډر د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات له افغانستانه له وتلو وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر کومه حده د داعش پر خراسان څانګې څار لري او پر دې اړه د امریکا اقدامات تر کومه بریده دي، زیاته کړې چې که د امریکا یا ګټو پر وړاندې یې ګواښ ولیدل شي دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. هغه وویل چې اوس مهال د داعش خراسان څانګې پر وړاندې د عملیاتو په اړه معلومات نه لري.
یقینا که چیرې متحده ایالاتو ته قریب الوقوع ګواښونه ووینو دا حق ځان ته ورکوو چې د بریدونو په ګډون لازم اقدامات ترسره کړو، خو اوس تاسو لپاره د اعلان څه نه لرو.
که چه هم داعش په افغانستان کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د خونړیو بریدونو پړه پر غاړه اخیستې، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې داعش په دې هیواد کې ځپل شوی او سیمې او لویدیځ ته ګواښ نه دی. تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د سیشن بی په ورځ ویلي که پاکستانی اړخ ته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د داعش پټنځایونه له منځه یوړل شي، د داعش ګواښ به په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل غوره ده چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره په ګډه د داعش پر وړاندې مبارزه وکړي.
په باور باندې چې امریکایان په داسې سیاستونو کې باید د دقت څخه او د یو سوي پلان له مخې عمل وکړي، نه د احساساتو له مخې څخه. افغانان په جدي توګه باندې د امریکایانو څخه ځورېدلي دي د شل کلن اشغال په دوران کې، ولې اوس د دغې اړیکو شوالی غواړي، بهبود غواړي چې یو نوی فصل د دوستۍ وو او د متقابل احترام وو، د متقابلې همکاري رامنځته شي.
د سیاسي چارو بل په طارق فرهادي بیا وایي چې د امریکا ټاکنې نږدې دي که امریکا لګواخونو د ځان ساتنه غواړي.
اگر فقر در افغانستان بیشتر شوه و افغانستان به رسمیت شناخته نه،
د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت آرام دی، خو که بیوزلی زیات شي او افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي نو دا ګواښته چې د داعش په څیر جنایتکارې ډلې به خلک وګماري. موږ او نړۍ باید دې ته پام وکړو چې هیواد داسې یو ناورین ته مخکې نه کړو.
که څه هم په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو د موجودیت او ګواښ په اړه اندېښنې لا له وړاندې موجودې دي، دا اندېښنې وروسته له هغې لا پسې زیاتې شوې چې دغه وسلوالې ډلې په روسیه او ایران کې د خونړیو حملو مسؤلیت ومانه. له دغو پېښو لږ وروسته د روان کال په لومړیو کې د افغانستان پر هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې راپورونه خپاره شول. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان یو سیمه ییز خصوصي ټلویزیون ته پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ویلي و چې دا الوتکې امریکا پورې اړه لري او دا یې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وبلله. د امریکا د مرکزي قومندانۍ سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان څانګه ښایي د شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر پر امریکا او لویدیځو ګټو برید وکړي.
له خبرونو ور آخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو د غراز به ووري چې په خوست کې یو زیات اندازه تاریخ تیر درمل سوزول شوی خو په سر کې راځو دې ته چې په کندهار کې معلولان وایي چې نه یې کلنی امتیازات پر وخت ورکول کیږي او نه هم نور مرستې ورسیږي چې لامل یې د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. تفصیل الله صادق رښتینی اورو.
دردیش کال مخ کې د ماین چاودنه ور باندې سوي خلای هم په پرېسوي په شکی پرځې باندې پات دي او کله نا کله جبروي
ولا د اوسه بل ور د پرځې وخت د دردیش کال د ماین چوالم در وسم دایل ته پرځې باندې دی و تاسو ول د لا فرزه د
کوم عبد الحدی چې د روسانو سره د جګړې پر مهال ماین ور باندې چاو دی دلی او دواړي په شی پرېسوي دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. د په خبره په کورنۍ کې بل د ګټوټي کاس نه لري او د هم د کار کول نه دی.
یو زیرا پاته دی لکه دا غاله کغه سباکوای د قران مجید پس کې د خواري نه دی. نور ټول انجینر دی نو زه د کور سرپرستم د کور مشریم او کار د کور ماته ګوري در اجزو پوری در لونه پوری در دای وزه پوری د کور ولا پوری ما در خپل ځان در ژوند پوری وسم زموږ ژوند په کړهو کې دی. طالبان موږ پیسې بیخ د ډیره وخت څخه بنجا شول دی نیم کال ته د خبره رسیدې موږ دای د ټول کلیو کور د شهر د خلکو د سارا د خلکو د ټول پوره وړیو د ګور د پوره باندې دی شار کې دا اوس پوره باندې د تاسو پښتنو کې پر د عبدالحاجی باندې د سو انسانانو پوره باندې په پوپل مارکیټ کې پښتنو کې عبدالحاجی مایوب د چا پوره ور دي خپل دکانداران د سوای شز مادي زمادي.
په کندهار کې د تیر څول سيزو جګړو لامل زرګونه کسان معلول سوي چې ډېرې د محل په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. معلولین وایي د نوي حکومت پر اتلو سره یې کلنی امتیازات پر وخت نه ورکول کیږي چې لامل یې دوی د ستونزو سره مخ دي. د نورالی په نوم یو بل معلول د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې کلنۍ معاش ته پر وخت ورکول سي ترڅو دوی خپل اړتیاوې په پوره کړي.
تنخواه یې پروش کال نیمې راکړي دي نیمې پاسې دي. پروش کال د شش کال خوم در وسه وروره یې ولا ولا کړي دي. بارونه دا دښتې وروره دا ګرمي وو دا هلته خپل وینې نه یو د ډوډۍ خاشه لرو نه یو په یو فارسل ورو باندې قدرت لرو شی لا ولا کړي وفا بیالا تنخواه راک را خبوم یو ده کل یو زوریت پا فراک دریو چو عمر واس آغم نست زمای واس سرگده یو افشانه پروش کالی دیز داره راک را دیره دیز داره پر پاته جن بیاچن او روز را لگول بیادر کود آغس یدر واسه نجی راک.
معلولین وای نیوازی مالی امتیازات پر وقت نبر کول کیجی بلکه ده طولنیز ملاتره و فیزیکی پاملرین نشتوالی هم ده دوی جوان ده کراون سرمخ کری. د نصرالله په نوم یو بل معلول ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د روغتیایي خدمتونو او درملنې زمینه برابر نه ده او د خپل کورنۍ د غړو د درملنې پیسې نه لري.
کزرته وایم چې د کښنی اختر د ومی څخه زما مریضان په چینه شپخانه کې لاجې پراتې دي. یعنی موږ دونه ولا کزرو چې موږ یو شخصي روغتون ته یوسو چې موږ یو دوا په وکړو نو دغه ماشینه چې موږ یې کله راته یوسو له ماشینه موږ داجې باندې یو کله هغې په اول کال اسو خوړل سوله شپېته زره خیر مشدې ستړي خلک بیا موږ سره سترګې دي او پاتې شو بیا کول ګل در کوي بیا نیمه تنخره کړل پروش کال بیا دا یو شپږ میاشتې کې بیا سپاسې نه اوس واده ول موږ در کوو نو پر نوړ مورز خلک ورغلی و بارزي ورته ویل ول دغه دی ولس نظامیان شروع سول یو نیمه میاشت باندې بیا معلومات کوي نو موږ ته ولا پور وړي مې چې ځاګړات موږ ډېر سره کمزوري دي سا قربان سم دې باید پر باندې رحم دیلو کې
حتم وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د معلولین ریاست د مسولینو نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خبرېدو پرې هغوی خبرو ته حاضر نسول.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوریدونکو ورو ورو دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسوو. وړاندې ستاسو پیغامونه چې په همدې واتساپ شمیره مو رالیږلې خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس وروستی راپور اخلو. په خوست کې 9 تنه په تاریخ 13 او بې کیفیته درمل چې د طالبانو حکومت د عام روغتیا او نورو ادارو لخوا د یو کال په موده کې راټول شوي وو وسوځول شول. د خوست اوسیدونکو د دې کار هرکلای کوي او ډاکټران وایي چې تاریخ 13 درمل د انسان بدن ته ډیر زیانونه اړوي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د عام روغتیا ریاست لخوا د تیر یو کال په موده کې 9 تنه تاریخ تیر او ځینې ترلاسه شوي بې کیفیته درمل د رسنیو او مسؤلینو په مخ کې وسوځول شول. د مسؤلینو په وینا یا دوا درمل د اړوندو ادارو لخوا د خوست ښار او ولسوالیو له درملتونونو د درملو له شرکتونو او دوکانونو راټول شوي دي. د درملو د سوځولو په ځای کې د عام روغتیا سرپرست ډاکټر صاحب ګل خالد مشال راډیو ته وویل
د یو کال په موده کې بے کیفیت په تاریخ تیر غیر الکولی مشروبات تقریبا شاوخوا نه هټانه کی چې دا رټول شوی ستاسو په حضور کې وسوځول شو. عام اختیار ریاست ټول خوست میشته ته ډاډ ورکوي چې دا لړۍ به دوام ومومي او لا به ګړندی شي.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي هم د معیاري درملو پر استعمال او د بې کیفیت او تاریخ تیر درملو پر مخنیوي ټینګار کوي. یو تن مالج ډاکټر محمد ولی شاه پکتین ویل
خو تاریخ تیر شوی درمل د ګټې په ځای تاوان زیات رسوي، خصوصا مثلا معده ده، لیور یعنی ینه ده، ګردې دي، همداشان د وجود ټول غړي دوی له منځه وړای شي. زموږ هیله د ټولو دواخانو څخه ده دوی باید باکیفیته دوا او چې تاریخ ولري داسې دواګان څخه استفاده وکړي.
بلورت د خصوص سودن کې هم په دې ځای کې د زینو ناروغیو د درملنې د خو پایلو د نشتون یو مهم لامل بې کیفیته او په پټه د تاریخ تیر درملو استعمال بولی. د خوست خرڅوتنه اوسیدونکي وایي
مونږ هم چې د نعمت الله دی کیفیت ښه نه ده، دي دوا دوی لکه مقصد سل فیصده نه ده، دوی چې د اکثره څلوېښت پنځوس فیصده وي کنه په پوره کار نه کوي. خارج ملکونو کې چې دي دوا هر څه چې دي ښه په مخ ته ځي، مونږ افغانستان چې دي ښه دوا نه راځي یا تجاران ښه هغه نه تولیدوي افغانستان ته، لامل یې دغه د ناروغۍ دین رامنځته کېږي.
مجاهد د خوست یم. مونږ ډېر په سختو لارو باندې بهرنیو هیوادونو د وړو همدغه درملو سره کیږي. علت دا ده چې د هغوی درملو کیفیت ډېر ښه دی.
نوم مې فاروق ده، د علي شیر اوسیدونکی یم. که ښه کیفیت درمل لرله دا ناروغۍ بیا منځته نه ځي. د ټولو دولتي چارواکو او د تجارانو مو غوښتنه دا ده چې هیواد ته باکیفیته درمل وارد کړي او د هغه درملو مخنیوی وکړي چې کیفیت یې ښه نه وي.
سره ده چې ځینې مسؤولي ادارې په خوست کې د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو غیر الکولي مشروباتو او خوراکي توکو د مخنیوي د هڅو خبره کوي، خو لا هم دا ستونزه په خپل قوت پاتې شوي او خلک د مخنیوي لپاره د لا نورو هڅو غوښتنه کوي.
ستاسو ل پیغامونو
نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. درغنداب ولسوالۍ اختر بازار ته څیرمه سې کوم کلی موقعیت لري همدلته پراته دي. تیر ورځې پر دغه کلو سخت ورش کیږي، په نتیجه کې یې سخت سیلاب راوځي. هیڅ ته داسې سیلاب ساری نه لیدل کېدو په پخوا کې، نو په نتیجه کې یې ګڼ کسان سیلاب له ځان سره وړي، څاروي له ځان سره وړي، باغونه مو وران شو، کورونه مو وران شو، سړکونه موران شو. نو تر دې شیبې څنګه سی په کار وسی اسلامي امارات او اړوند موسسو له همدغه سیلاب ځپلو سره کومک کړی وای، دغه لارې خلاصې کړی وای، خو په ټوله کې هیڅ موسسه او اسلامي امارات له همدغه هیوادوالو له دغه سیلاب ځپلو سره هیڅ نوه همدردی نه ده کړی.
بل اسلام علیکم. شه جوړې په خیری موږ دا وایو چې موږ د افغانستان څخه په حالاتو کې خراب راغلي، دلته پاکستان کې پراته یو، نه کارډونه لرو، نه یو څه، نه بل څه. او دلته د پاکستان حکومت موږ تل تنګ ول غواړي. موږ دا غواړو چې اروپا ته یا کوم بل هیواد ته ما کډه وکړو.
امونه زه حبیب رحمان زواکیم، دا محل په ایران هیواد کې. د کورنیو چارو وزارت ویان ویل چې په ایران کې د افغانانو حال ښه سوی دی. متاسفانه چې د افغانانو حال اوس هم بد دی، ژوند یې ډېر تریخ دی. په ایران کې د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي هر شپه چاپی هول کیږي، افغانان ګیرو کول کیږي، افغانستان ته استول کیږي، نور دې دا چاپی ودرول شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.